دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9، په کابل کې 8:30، او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی 9 ساعته خبرونه پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بیلابیلو راپورونو تر څنګ به سندرې هم پکې واوري، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر احمد ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستانی پوز مشر ویلي دی چې افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کوي. افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قومندانانو په شمول 3 وسلوال وژلې دي. د ترکی پوځیانو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستانی پوز د اماړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتللو وروسته دا مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دې ختم کړي. برتانیې کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون پرون مشال رډو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. نوموړي وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یاد دې وي چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 کسان پانسي شوي دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې وي نو د دواړو خواو ته خلکو ته غنی اقتصادي ګټې دي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پانه کوي چې بیګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی مولا سلام اخوند، د هغه مرسیال مولا زبی او د حارث په نامه د لشکري طیبه یو مهم قومندان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د سخت جګړې رپورټونه ورکړل شو چې طالب وسوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړ. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې 3 طالباني وژلي چې 3 پکې عربان دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې طالبان د خلکو کورون ته ننوتی او حکومتي کارکونکي لټي. دوی ویلي چې طالبان دي د کندوز ښار ولسی وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسی وګړو ته دې زیان نه اړوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سخت دریزو په تور لیست کې شامل کړې ده. دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 13 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 16 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په زیرمه او یو پولیس سټیشن د حملې کولو تور پورې کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری په چې په خپله خوښه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 1.5 کوردي ملیشیا یې وژلې دي. د کوردانو پی کی کی ډلې وسلوالو د دوشنبې یا ګل پورز د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې دوه پولیس وجلی. د یو بل خبر تر مخه د جمعې ورځې رئیس د عراق په شمالي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 25 کورد وسلوال وجل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون وکړ. خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکې وکړې او ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه پوښتنې لري. دا تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوز مشر ویلی د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازمی ده او د دې سولې او ثبات لپاره به خپل مثبت رول وبوي. خو د سیمو چارو کارپوهان وایي چې پاکستان خپل ژمنو ته صادق نه دی ختل.
مذاکرات سر چکی گی نړیوال پریس کانفرنس سره چکی گی عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد کړی او ویلی دی چې په غیر اعلانیه توګه د پاکستان په ضد جنگ پیل کړی دی. دا چې د نوموړي لخوا د دې ډول بیاناتو لامل څه دی د سیاسي چارو کارپوه پاړه وای.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې په کور دننه کې
د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې د منځنی اسیا هیوادونو ته د افغانستان للارې د تجارتي مالونو وړل اسانه شوی دی. د دې اتحادیې مشر مشال رډیو ته ویلي
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب ته ماو کو عبدالله عبدالله صاحب ته کو چې موږ افغانستان دوره تریو دغه ډېر غټه مهرباني وکړه چې دا دوړه شرایط ختم کړه.
پروان خبرونه کې د راپورون ترڅنګ سندري هم درته رول مشال رادیو سره وس. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راپورونه ته ترتاګ وړاندې په لمړي سر کې د خپل خبريالانو پر لور ځوړل دي سخه تازه حال راټولو چې په غوځایونو کې څروان دي. په لمړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیر مننه
تاسو هم سهار په خیر. رابیا د تیر څو ورځو راهیسی د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لکبل د مرسو کسانو په اړه بحثونه روان دي. دا چې په دې کې تر اوسه پرې د پاکستان د مذهبي چارو د وزارت لخوا څومره شمیرې ورکړل شوې دي چې څومره پاکستانی حجان په دې کې مړه شوي دي او څومره لا تر اوسه لا درک دي.
اخه بالکل احمد شاه د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مرشو پاکستانی حاجیانو شمیر هغه شپږ څلوېښت رسېدلې دي او د پاکستان د مذهبي امورو وزیر چې کوم دی هغه دا وایي چې درې پنځوس اوس هم لا لري کې دي په وړم ورځ دی دا شمېره دوه شپېته وه د پاکستان د مذهبي امورو وزارت دا هم وایي چې د پاکستان حکومت د دې لپاره یو خصوصي هیلپ لاین هم د حاجیانو د خپل خپلوانو لپاره جوړ کړی دی چې مقصد یې د حاجیانو خپل خپلوانو ته د حاجیانو په اړه معلومات ورکول دي د لټون په هکله د پاکستان د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف ویلي وو چې د لادرکه حاجیانو لټون را روان دی او د دې لپاره د پاکستان چارواکي سره د پاکستاني ډاکټرانو هسپتالونو ته ځي او هلته د موجود حاجیانو چې دی هغه شناخت کوي اما چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر په وینا چې یو کم سلویخ حاجیان چې کم جوبل شوي نو په هغې کې د یو کم دېرش چې دي د هغې علاج وشو هغې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي او کم چې لس حاجیان نور دي کم هغه زخمیان دي نو د هغې په جده او د مکه په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی د دې نه علاوه د پاکستان حکومت په وړم ورځ د متاثره حاجیانو د امداد اعلان هم کړی وو او د مشو لپاره یې پنځه پنځه لکه او د جوبل شو لپاره یې دوه دوه لکه روپۍ اعلان کړی وو او د دې تر څنګ دا یې هم ویلي وو چې کوم د متاثره حاجیانو کورنۍ دي نو د هغې دوه یا درې کسان وه کم حج میشن دی هغه ترسره کېدو څنګه چې هغه مکمل شي د هغې نه پس سمدستي د عمرو لپاره لیږي
ډیر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ولري
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري او زه پېښور ته په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف سي زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی زلاند یوسف سي سهار هم په خیر زلان سفزی داسې راپورونه دي چې قومي وطن پارټي یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا له واکمن ګوند تحریک انصاف سره جوړجاړي ته رسیدلې دي دغه ګوند او غواړي چې یو ځل بیا په صوبایي حکومت کې ګډون وکړي په دې اړه که تازه حال مر سره شریک کړي چې دا خبرې اترې تر کومه حده پر مخ تللې او آیا دوی په دې اړه څه لاسلیکونه کړي کنه
ډیر مننه احمد شاه بالکل د قومي وطن پارټي او خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم په حکومت کې د شراکت کمی خبرې وي هغه د تیرو څو میاشتو راسره روانې وي او وخت په وخت هغې باندې د قومي وطن پارټي مشرانو یا د تحریک انصاف مشرانو هم څرګندونې کړې وي چې داسې خبرې روانې دي خو تیره ورځ په اسلام آباد کې د دې دواړو پارټو چې کوم مشران دي هغه راغونډ شوي دي او اوی یو لاسلیک کړی دی چې دا غی لاسلیک تر مخه چې کوم نه نو با قومي وطن پارټي په خیبر پښتونخوا حکومت کې ګډون کوي نو په رسمي توګه باندې د دې اعلان د دوړو پټو لاړه خنډ شوی خو چې کوم د پټو سرچینې دی اوی دا وایي چې په جوړې ورځې کې دنه با په رسمي توګه باندې قومي وطن پارټي چې دا په حکومت کې ګډون وکړي نو بیا به دا غی رسټو رسمی اعلان کی او سرکنی دام وی چې د قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ کوم لاسلیک شوی دی په دغه لاسلیک کې داسې خبرې دي چې کلی شي دوه وزارتونه چې کومه هغه د قومي وطن پارټي ته په خیبر پښتونخوا کې ورکړي شي او دغه کوم لاسلیک شوی دی په دې باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پر اوس خټک او د پاکستان تحریک انصاف کوم جنرال سیکرټری دی جهانگیر ترین د پاکستان تحریک انصاف له خوا دغه چې کوم نه نیم د ښختی کړی دي او د قومي وطن پارټي له خوا سکندر حیات شیرپاو او انیس حزیب طاهر خیلی چې کوم نه په دغه لاسلیک باندې د ښخت کړی دي او په دغه موقع باندې د قومي وطن پارټي مشر افتاب محمد خان شیرپاو د رښتینې دغه ګون نور غړي هم موجود وو او شبایي حکومت دا غا ختې کوم نوم شاه فرمان عاطف او د پاکستان تحریک انصاف نور غړي چونه هم په دغه لاسلیک کوم کې باندې موجود وو
صحیح ډیر مننه زلان صف سیز مر سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ ولري
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یوول سوجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پرغاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو.
مدرسې په اوسنی اصر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زما شغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز شیندلی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وایي.
زباني الفاظ کغه د پاکستاني پوځ له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي. په خصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي. له دې امله چې دغه تاثر ختم کې دوی په بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاورې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غله مشال رادیوس خاوري اوس د افغانستان د کندوز ولایت پر لور. افغان چارواکي وايي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسلوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرم په دغه ښار کې خبري اعلان تول چې تر دې دمه لسکونه وسلوال وژلې دي. بل خو د افغانستان ملي امنیت ریاست وايي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره تش په نامه ټاکل شوی والی مولا عبدالسلام، د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوی چې د پاکستان د لشکري طیبه وسلوال ډلې یو کمانډان هم پکې شامل. خو سوال طالبان بیا د دې تردید کړی دی. په دې نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې برته نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبري اعلان ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو په ګډون لښته لږه درې اتیا جنگیالي وژل شوي او د ښار ځینې مهمې برخې برته نیول شوي دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی، درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لښته لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي. خو وسوال طالبان دا ردوي چې په کندوز کې تلفات ډېر وو. د کندوز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل ښایي د کندوز بغلان پر لویه لاره ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې چور ګټ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسوال طالبان د یو پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوی دی.
با جنگای پراګنده که در شمال په خاطر
وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړه او تر څرګنده سوچ په کندز کې د اردو او امن نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی، نو د اختر ورځو ته انتظار او څو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حمله د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندز شهر ته د نوتلو پر مهال ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندز شهر یو شمیر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولي، خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته د رسیدو هڅه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر نوېل چې په کندز کې د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر پر شهر هوایي عملیات نسی کولای.
د افغانستان دولت یو مسؤل دولت امایدت وزیر سیبانت کماندان سیبانت او نو ټول امنیتی او ملکی چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکی وګړو ځوانته توجه.
جمهور رئیس غنی پر نوېل د افغانستان دولت مسؤل دولت دی او د شهر په منځ کې پر خپل خلکو بمباری نشي کولای او نه یې کوي.
زموږ غله مشال رادیو خبري د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اگست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره لپسې بریدونو ورسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې ویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنی چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په جواب کې ویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل شي. اعجاز خټک وویل
دا اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بس بلکې افغانستان کې هم هغه باندې خلکو یاره دی، خو د پاکستان دور سره بې څو منل نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنی دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده. دې وخت
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو په کار ده چې ولسته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وای ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبينه وو، خو اوس مایوسه شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقې څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول، نو دوی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای شي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش را چې په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی شي او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړو چې د افغان حکومت لخوا پر پاکستان د نیوکو زیاتېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي اړیکو ته کتنه کړې و. مدرسې په اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سن یاسر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلمه شال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوسو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیه مشران وای چې افغانستان د منځنی اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې لکه بل به په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه‌کاری او د عمومي د دې اتحادیه مشرانو تیر ورځ په پېښور کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند تجارت حجم په زیاتېدو دی، خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروي د غزولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوس پراپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر په وادیساق د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او د سره به د پښتونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
د کوم پاکستانی ایکسپورټرز مال ته وفاقي سنٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس واخشت ہوں اور 110% وہ کیش گارنٹی آخشت ہوں اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نے اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں اسے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گھٹا مہربانی ہو کچھ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکو تجارتي توکو هم خبري اترې وشوې او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی اسیا منډایانو ته د رسایې لپاره لویه سرمایه‌کاری کوي. هم په دې ډول کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې نو ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله. زمونږ ویژن نو سټیک دی، زمونږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرندلی او زمونږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پښتنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتي هلی ځلی ډیری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ عمومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغی باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو دا غي اثر پریوزي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واړه دي کاغه طرف ته دي او کدي خو ټول خیبر
پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې او یا پیسده خواله راغلی دی او امکان دی چې پراتون کې وخت کې به په خیبر پښتونخوا کې تجارتي او کاروباري هلی ځلی توند شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
زینه ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د سهار نه نیمې بجې سوي بشیر ګواش په د مهم خبرونو سرټکی واوري.
د افغانستان د استخباراتو اداره ان ډی اس بیګا په یو خبر خبرکړی خبر پانه کې وایي چې په بمباری کې بیګا د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غم رسیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قومندان وژل دي. طالبان دا نه مني. بلخوا د کندوز ولایت د امنیه قومندان قسیم جنگلباغ خبرلون ته پرون ویل چې د طالبانو پر کندوز هوایی میدان حمله په شاتم بولی او درې اتیا طالبان چې درې عربان دي وژل دي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي پیل کړي. د پاکستاني پوز د اما اړیکو څنګ اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کول چې د موجودو خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دي. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنی نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دي ختم کړي. دا خبره پرون د اداره کې د پاکستان څنګه چېړونکو سلطان نون مشال ریډیو تکړه د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون مشال ریډیو سره خبرو کول چې افغانستان له پاکستان مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډیره شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یو ډله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړی ده. د دغه ډلې یو مشر محیودین کبیری چې په خپل خوخه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه شپېته تنه اوده شوي دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
دا مهم خبرونه لندیزمو له مشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. یو استاد سپام د پاکستان کورنۍ ورسپان ته د کتنې پر لور راګرځم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورسپان د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل پورز د افغانستان په اهم خار کندوز باندې قبضه کړې ده چې لکبلې په خلکو کې ډېری اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله داوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سکیورټي نظام ته زیان نشي رسولې. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې سم دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټي مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او دولت په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او دا شان د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي. بل په لو د پیښور نخ پرېدونکې وحدت ورسپن خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به نړی نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیاتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګری د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رولې د ترهګری د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګری ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دی وروستیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وه کړې، بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبري اجانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستي چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمباری نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکایي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضح ها چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته ور اوښتي دي. بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل پورس د عبدالله وینا په داسې مهال وشو چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. عبدالله همدارز ویل چې داعش وسلوال ډله د افغانستان یو بل هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند دخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوال سره بهرنۍ ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وای هیواد کولای سي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استولو د پلان پر ځندولو لسره غور وکړي. مېرمن دیر لین تیر ورځ خبري اعلان کول چې په افغانستان کې د روان وضعیت سیړل اهمیت لري څو پر اساس یې پریکړه وسی. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې د خبري کړې چې وسوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیر چې مخکې د جرمنی زیات عسكر میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونی د فرښت ته جلال زئی په ریپورت کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د خپل ټول عسکرو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لشته لږه دیارلس کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبري اعلان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې پوینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکان څه کېدلای. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمنی سره په دې هیواد کې د خپل عسکرو د راتلونکو په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې روان وضعیت پړه شدید اندیشنه څرګنده کړه. پرونی په برلین کې خبرالان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناتو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناتو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي پړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. دا ناتو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناتو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دی راو. د دې خبری آژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسكر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګنشمیر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری آژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبری افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یو رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبري وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د عزیز افغان په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او د مشال راډیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د 500 سزاګانو ختمولو غږ کړی دی. د سازمان په وینا د نهې په سهار د سرګودي په شار کې د انصار اقبال پانسی کول خپکونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پات راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټي مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکه بی ځای بولی او وايي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري. په امیر ساحل د موضوع ته کتنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسی ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و.
Iqbal's execution at Sargodha jail is very tragic.
Da Sargodha pa zindan ke dansar Iqbal pansi kawal der khapakon ke kar de. Amnesty International da mar tolo saza gano khilaf ta. Lade ka tay nazar che da jurm noyat sade aw parcha ilzam ya tor pore shwo. Mung pa de bawar yo che Pakistan bay da mar saza khatmawlo nadiwal ruchan ya amal pabandi ukri aw da saza gani khatmi ki.
Abolition of the death penalty.
Ansar Iqbal pa 1994 zigis kal ke da qatl په تور نیول شوو او ورته په 1999 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوو. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي لپانسي سره په پاکستان کې سږ کال په دار د جړول شوو شمیر 299 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
اپنایا گیا ہے اور
پاکستان کی چی اوس پس طریقہ عمل کی گی او کموم را خلکو تا سزاگانی او رول شوی بی چی اوس یو پانسی شو نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشری حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپل اندېښنه خودلی شو چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو خو مونږ چی څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
لیکن ہمارا کچھ بھی کہنا جو ہے اٹس ناٹ بائنڈنگ.
د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شوی او خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورت هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ سزا اوروي بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای شي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی شي بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دی ویلي او اوس د بشري حقوقو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو په سیر اخیستې ده نو دا ټوکی خود نه کوي کنه.
خو د بخښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسی کولو بندیز لګول شوی او خو تیر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګیدلې بندیز لری کړ.
پامیر ساحلو چې د بشنې د نړیوالې ادارې لخوا پر پاکستان باندې د تنقید په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې یا ځانګړي برخې پر بنیاد سرکاري نوکریانې نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکونکي کسان وایي ډېرې ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. خدای په خبر پښتونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په بشپړه توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبریاله نساجمل راپور اوروي.
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي څوکې خالی پرتې دي. په پېښور کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عہدو کار کوي، چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب دی هغه بې شمېر پاکستانی سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشر کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې یو جاب د پاره چې دی هغه پیسې ورکو، او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو لپاره چې بھائی فلاں ځای کې دا جاب رال هغه په جاب کوټا کې دی، هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرائع دي په هغه کې یو ځای کې نه مینشن کوي چې بھائی دانا سیتونی او دی کې چې دی دانا سیتونی نان مسلم دغه د پاره معنا کې زپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دی صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هیواد په وتلو مجبور دي.
او زمون خلک چې هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي، هغه ته اوس زما خپل چې کوم د فیملی کم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. هم د کسې کتا سو ډی خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري په خپل علاقه کې چې ته هغه ته چې دی په دې ورکړې شوی قانوني حق چې دی دغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمی خبره ده چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی، هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشنز کې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه ځین د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی ته وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات. لازمی خبره ده هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي، خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سورن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
انڈیویس ڈاکٹرز مونگا مائنارٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمرا جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ہے کہ چکم جائے مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعد سیٹوں خالی ہم تلی دی سکا چھ کوٹا 3% تانتا گا اگر اپلائی نہ کرے یا شارہ چدا آگا تعلیم اگر کم آ جانتا.
دا اقلیتونو دا حقون لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتونو تا ہم دا حیواد دا پرمختیا پا حدف دا کار کولو پورا مکا ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دی دا او حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی وکړي سوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
انیسا جمال وچ په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د مخصوصو څوکیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. سمور ژغ له مشال راډیو څخه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لیکوال کاږي د نواز شریف ټاکل سوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات سوی دی. د دې لیکنې تفصیل به عبدالحی کاکړ درته واوروي.
لیکوال رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي.
چې واکه پر ځای به بل څوک واک تر لاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف ته احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای، او دارنګا روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتیا پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د فوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوچ پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي، د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو د لومړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدل دي. اوس هم تاسو په ام د صادق افریدی په ژغ کې د سندر پر لور راګرځم، ورسته به خبري غړي واورو.
چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکے گلو ندی او گورا سندھو نا چھ دپا سفری پلو ندی چاڑو بدر کما پدی خان